السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اورې په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 تر 16 بجو د مشال ریډیو د نن ورځې د 9 ساعت خبرونه په دې اخیری خبری غړې کې زه منور شاس تاسو کور بایم په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واورئ خو په سر کې د دې سات خبرونه چې فرخنده صدی وړاندې کوي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سرټکی د سواد پولیسو د 13 ورځې د چیک پوسټونو خلاف د سیمو مظاهره کوونکو پر ضد اف آی آر درج کړی دی په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي د افغانستان د سولې عمل کې د پاکستان ځینې مثبت ګامونه بعد افغان حکومت سره شریکوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې حکومت یې پر یو شمیر روسي وګړو د نورو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي د خبرونو تفصیل د سواد خوازخیل تانی پولیس وای د اتوار په ورځ د زینو مظاهره کوونکو پر ضد پرشه دایره کړی ده د تانی یو پولیس افسر د نوم نه خبرو په شرط نن د ګل پورز مشال ریډیو ته ول د شپږو کسانو پر ضد د ریاست خلاف د نارو وهلو او د خلکو پارولو د فی درج کړی دي 13 ورځ سلګونه کسانو په سواد کې پر امنیتی پوسټو د خلکو زورولو خلاف مظاهره وکړه غوښتنه وکړه چې حکومت ته چک پوسټونه ختم کړي ځکه چې د دوی ژوند یې اغیزمن کړی دي د مظاهره یو تنظیم غیرت خان ویلی د دوی د قانوني چارو ډله د پولیسو د اف آی آر جواب ورکولو تیاری کوي د سواد پولیسو مشر واحد محمود د اتوار په ورځ پر امنیتی پوسټو د زورونو تور رد کو زیات اکرا چې وار لمخې د پوسټو شمیره ل او نوینه ولسته کم کړی دا په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي د کابل له سولې بهیر سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبتې نښې موجودې دي حضرت عمر زاخلوال پر ناوخته مشال ریډیو ته وویل دی له افغان ولسمشر او نړیوالو اتحادیانو سره هم د دې خبرو او پیغامونو د شریکولو لپاره کابل ته په سفر دی نوموړي زیاته کړه دا ځل به د کابل سولې بهیر ناسته له پرمختګونو او کراتر هو سره پر مخ ولاړ شي
کله کانفرنس دا مثبت پیغامونه لري موږ امید دادی چې طبعا د پیغامونو ته هغه طرحه چې وړاندې کېږي هغه طرحه ته به د منطقي هیوادونو خصوصا داسې مهم هیواد لکه پاکستان چې دی هم به ورته لبیک ویل شي او هم به امید دی چې د همکارۍ ژمنه به وشي
افغان چارواکي وایي راتلونکي اونۍ بعد سولې بهیر ناسته د 15 هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په ګډون په کابل کې ترسره شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف لانن نه د روس سره ورځنی دوره پیلوي هغه ته د دغې دورې بلنه د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ورکړې وه د پاکستان سرکاري ریډیو لیکي خواجه آصف با په دغه دوره کې له روسي چارواکو سره په دوه اړخیزه تجارت او د سیمې پر امنیت خبرې کوي تمه ده په دغه سفر کې به هغه پر ځینو نورو مسلو لکه سیاسي اقتصادي داشن په سرمایه‌کاری تعلیم او نورو شوبو کې د روس پر همکاري هم له روسي چارواکو سره خبرې کوي امنیتی سرچینې وای په باجاوړ کې تر شپه ناوخته د لټون په عملیاتو کې دوه مشکوکه ځانمرګي بریدګر وجل شوې دي پاکستانی مطبوعات لیکي تر شپه د باجاوړ په مامون د کې د امنیتی عسکرو په یو چاپه کې دوه ځانمرګو بریدګرو ځانونه والو زول او دریم د عسکرو سره د نښتې په وخت په ډزو کې وجل شو د دغه وسوالو مړي د ښار روغتون ته وړل شوې دي بلخو امنیتی چارواکو د باجاوړ په ځینو لارو امنیت هم سخت کړی دی د پاکستان د هلکانو د سکاوټ تنظیم مشر عاطف حسین امینی وایي سږ کال د حاجیانو خدمت لپاره به د سکاوټ په دسته کې له هرې صوبې نه شاوخوا دوه نرخزیان هم په کار ټاکي عاطف حسین پرون مشال ریډیو ته وویل له دې کار سره نرخزیان ښه نوم ګټلی شي
د سکاوټینګ ناره ده چې یو کس کله سکاوټ سي نو هغه بیا هر وخت سکاوټ وي دوی اوس زموږ برخه دي له دوی زخمو د سکاوټینګ سوګند اخیستې دي او اوس به د دوی د یونټ د مشرانو عمومي روزنه کوو حج ته د تګ د دوی لپاره لوی ستونزه وه خو چونکې دوی زموږ برخه دي نو دوی به د حاجانو د خادمینو ډله کې هم شامل وو
بلخوا په پیښور کې د نرخزیانو مشر فرزانی له مشال ریډیو سره په خبرو کې د حکومت دا ګام ستایلی او زیاته کړې ده د سعودي عرب حکومت نرخزیانو په عمرې او حج د بندیز پر ضد به هم عدالت ته ورځي تاسو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د هغو نهو کسانو جسدونه موندل شوي چې تیر کال د داعش وسلوالو لخوا تختول شوي وو د کوټ ولسوال سید رحمان مومند نن خبری رسنیو ته ویلي چې په تختول شوو کسانو کې درې کامې مشان هم وو جسدونه په ډله ایز قبر کې اچول شوي وو. د مومن په وینا جسدونه په چین ولسوالۍ کې موندل شوي دي. د سیمې یو شمېر قومي مشرانو هم دا خبره تایید کړې او ویلي دي چې د مړو د جنازې مراسم به نن ترسره شي. د کوټه ولسوال په وینا په پیښه کې داعش لاس لري، خو د داعش وسوالو تر اوسه د پیښې ذمهواري نه ده منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې حکومت یې پر یو شمېر روسي وګړو د نورو بندیزونو لګولو په اړه غور کوي. د امریکا دواړه ګوندونه پر حکومت تنقید کوي چې د هغه قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی چې پر ماسکو بندیزونه زیاتوي. خو ریکس ټیلرسن پرون د امریکا له سی بی ایس ټلویزیون سره په یوه مرکه کې وویل چې حکومت د نوي قانون په رڼا کې داسې اقدامات کړي چې روس اوس یو شمېر پوځي سامانونه نشي خرڅولی. ټیلرسن دا هم وویل چې د امریکا حکومت پر روس زیاتو بندیزونو په لګولو هم خبر کوي. نن د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي د لټون او ژغورنې ډله د یوې مسافروړونکې الوتکې د حادثې ځای ته رسېدلې ده. پرون د ایراني شرکت یوه الوتکه د اصفهان په یوه غرنۍ سیمه کې وغورځېده چې پکې سپاره ټول 15 کسان وژل شوي دي. سرکاري ټلویزیون وایي د موسم ښه کېدو وروسته هلیکاپټرې اوس ته دې جوګه دي چې د الوتکې د لټون په عملیاتو کې برخه واخلي. له دې وړاندې ایراني چارواکو ویلي وو چې پرون یې د تیزو بادونو، واورو او تیارې له وجې د لټون عملیات ځنډ ولیدي. د ټلویزیون د راپور له مخې نن د سهار کېدو نه وړاندې د لټون عملیاتو عمله د پیښې ځای ته رسېدلې ده. دا الوتکه د تهران له مهرآباد هوایي ډګر نه د جنوب لویدیځ ښار یسوش ته په لاره وه چې د زاګروس په غرونو کې وغورځېده. په الوتکه کې 950 مسافر، 4 د عملې کسان او 2 د هوایي ځواک غړي ناست وو. دا خبرونه
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې درته فرخنده اسد د دې سات خبرونه واورول. په روانه غړی کې را سره وسی چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. په سواد کې د پرونی مظاهره د ګډونوالو خلاف پولیس ریپورت درج کړی. هلته پرون په اسلام آباد کې هم پښتنو فعالانو مظاهره کړې. د مظاهرو د زیاتېدو څه وجوهات دي؟ اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال وایي د افغانستان د سولې په اړه یې د پاکستان د مرستو مثبتې نښې لیدلې دي. سکال به له پاکستان او سعودي عرب ته د حاجیانو د خدمت لپاره نرخزیان هم استول کیږي. د نرخزیانو د حقونو لپاره کار کوونکی قمر نسیم په دې اړه وایي
د هر صوبې نه درې یا کم از کم دوه خواجه سره به ډېر روان حج کې به تور خادمین لیدل شي.
او د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دریم واده حال عام درکو. نور یو شمېر کورنی سیمه ییز او نړیوال رپورټونه هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 تر ماښام 6 بجو په پښتو ژبه اوریدئ شئ. رازو د دې غړی اولنۍ موضوع ته په سواد کې پولیسو د پرونی مظاهرې د زینو ګډونوالو پر ضد پرچا کړې ده. د پولیسو یو افسر نن مشال ریډیو ته ویل په اف ای آر کې د ریاست پر ضد د نارو او د خلکو پارولو په ګډون یو شمېر دفې شامل دي. خو د پرونی مظاهرو یو منتظم ویلي دوی به پولیسو ته قانوني جواب ورکوي او د یوې بلې مظاهرې فیصله یې کړې ده. په امیر ساحل یې په اړه تفصیل درکوي.
د سواد د خوازخیلی تانی پولیس وایي د اتوار پر ورځ د ځینو مظاهره کوونکو پر ضد پرچا دایره کړې ده. د تانی یو پولیس افسر د ګولی دوشنبه پر ورځ مشال راډیو ته ویل د شپږو کسانو پر ضد د ریاست خلاف د نارو وهلو او د خلکو پارولو د فی درج کړي دي. د پولیس افسر د خپل نوم له خودو ډډه وکړه ځکه چې له رسنیو سره یې د خبرو کولو اجازه نه لرله. د یکشنبه پر ورځ سلګونه کسانو په سواد کې پر امنیتي پوستو د ځورونو خلاف مظاهره وکړه او غوښتنه یې وکړه چې حکومت د چک پوسټونه ختم کړي ځکه چې د دوی ژوند یې اغیزمن کړی دی. د مظاهرې یو منتظم غیرت خان ویلي د دوی د قانوني چارو ډله د پولیسو د اف آی آر یا پرچې ځواب ورکولو تیاری کوي. د وایي لایې گرفتاری نه دی ورکړي. غیرت خان وایي د ده او د دوو ورونو احمد شاه یوسفزي او ایمل خان یوسفزي په ګډون پرچا د شپږو کسانو پر ضد درج شوې ده.
موږ خو زموږ لیګل ټیم چې دی په ناست کم قانوني جواب شې هغه به کوو. کېرش په راتلونکي کې موږ بل مظاهره هم اعلان کړو. نو مظاهره لا تاریخ نه ده فیصله کړې خو په دې اتفاق راغلی شي بل مظاهره شي ته دفاتو د ناروا کم اف آی آر شي درج کړل. د دې خلاف مظاهره کوو. احمد شاه لطیف خان، ایمل خان، حسین شاه او اظهار.
غیرت خان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي مشر مختار خان یوسفزي زوی دی. د سواد د پولیسو مشر واحد محمود د یک شنبه اتوار پر ورځ پر امنیتي پوسټو د زورونو تور رد کړ او مشال راډیو ته زیاته کړه چې وار لمخې د پوسټو شمیر لونه وی څخه ولسته کته کړی.
پرون په سوات او اسلام آباد کې پښتنو مدني او سیاسي فعالانو مظاهره وکړه. د دې وړاندې هم پښتنو فعالانو په اسلام آباد کې د لسو ورځو پورې احتجاجي ناسته کړې وه. د دغو مظاهرینو تړاو له هغو سیمو سره دی چې په کې له تیرو څو کلونو راهیسې د ترهګرۍ ضد جګړه شوې ده. له دې وړاندې د احتجاجونو دغسې لړۍ نه وه لیدل شوې. پوښتنه دا ده چې خلکو ولې ناڅاپه په مظاهرو لاس پورې کړ. دا پوښتنه عبدالحی کاکړ د پاکستان د دفاعي چارو پوه ریټایر بریګیډیر صاد محمد خان نه کړې ده. هغه وایي
خلق تنگ شی کنا، خلق داس صورتحال چه داغی زندگی تنگ شی پا چک پوائنٹ بانے گنٹو گنٹو بانے والا رے ستا کاغذون کتی شی ستا نور باقی چه کم بے شناخت وغیرہ کی گی اگر خلق ستا پچے بابان نتی گی اگر ستا پاس مبایسا نشو کولے تنگی راشی چه تنگ شی نبجنگ شی بیا خلق بار کروزی بیا مظاہرے کئی دا فوج لم پکارو دا سیول ایڈمنسٹریشن لم پکارو دا پختونخوا حکومت لم پکارو چې دی دغه تدا مسله حل کړي وي. 2009 کې دا فوجي عملیات شوې د سوات دا 2013 باندې راغله تقریبا 9 کال خو پوره کیږي د دې نو دا 9 کالو کې کوم ځان نشي کولای دا په متصبر چې مخکې 16 کالو کې کوم شي کوي کولای نو دا هم داسې چې پوینټونه دغه تل ناس دي داسې هم داسې خلک چې کم دي تم دي اوس فاټا کې اوس وطن کار دغه دی خلک نه پریدي هغه کې فوج لم پکار دي الته چې کوم سیول ایڈمنسٹریشن دی هغه فعال کی هغه خپل کار شروع کی
بریگیڈیر سے بھی ابل خبر ادا تھی دا زیاتر قطع مظاہرے کتلی وی پدی کی هغه مطالبه دي چې هغه د پاکستان له فوج سره تعلق لري. نو تاسو فوج کې پاتې سوي چې کله په خلکو کې دومره غم او غوسه زیات شي نو په فوج کې ځننه چې کم دننه حل کی دي هغه دا خبره سیریس اخی جدي اخته کنه
نه ډېر سیریس واخلي ځکه چې د دې تعلق د فوج دغه سره د تعلق سره دغه ځای کې چې کوم خلکو امداد د پاره غلط فوج ته لري او غیر سره تعلقات خني جګه هارت سره مایند زو د خلکو یې ګره یعنې سره تعلقات خني نو پورا مليات د فلکې دوه یاره بای دا ځکه زما چې د نه فوج سره وستل په کار دی به پر یو څه برنامه جوړول په کار دی چې فوج د سینګر اوزي د فاټر نه په سینګر اوزي او دا باقی بندوبستی علاقوں با چکم التا فوج تعینات ہے نہ باقی سنگر ہوسی تا دا فوج پا ٹریننگ او پا مورال بنے او مثلا انداز کی تا خلق ہم تنگ گئی
او اخری پشن ریگیڈر سے سکل دا سی حالات چور سی نو فوج کی میکانزم تھوی طریقے کار وی سی غوای چمون لدی حالات بکار دی راوز او غت سٹریٹجی جوڑ کی تاس پات سوی اس سے میکانزم دے اور سروی
او بالکل ګور که تاسو هغه کړی مخکې د باندې د وطن کارت نه علاوه چې کوم د خلک نه پر خپل بل خلکو سره وطن کارت نو سې دونه دی د قبایلی لاکو هغه سره وطن کارت نشته هغه بار د ملک نه بار دی چې چل دی هغه تګ را تګ نه کېده نو هغه باندې چې کوم دغه وشو مظاهره ته وشو او د هغه بازار نه کې هغه باندې خبر وشو نو هغه فوج ته ځکه هغه بیا دغه ختم کړی چې د وطن کارت چې کوم دی هغه اوس
د پاکستان د دفاعي چارو سیړونکو ریټایر بریګیډیر صاد محمد خان وو چې په دې ورستیو کې په پښتنو کې د په مخ زیاتیدونکو مظاهرو یې د مشال ریډیو سره خبرې کولې.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یوونی مو بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو واوریده. په پاکستان کې افغان سفیر وایي له افغان سولې سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبت پیغامونه او نښې موجود دي. افغان سفیر حضرت عمر زاخل والوی له افغان ولسمشر او نړیوالو اتحادیانو سره د همدغه پیغامونو د شریکولو په خاطر کابل ته تللی دی. په دې اړه تفصیل د سفی الله ستانګزین اورو.
پاکستان ته د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر حضرت عمر زاخل والوی له افغان سولې سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبت نښې موجود دي. هغه د خبره د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا پاکستان په وروستیو کې د همکارۍ هوډ لري که څنګه؟
بله، خو چون چې دغه د کابل د
پروسی کانفرنس خاص په همدې موخه د نوې کړیو چارو پیغامونه د هغه لارې وګونو ته ورسیږي.
ښاغلی زاخیلوال په داسې حال کې د پاکستان لخوا له افغان سولې سره د همکارۍ د مثبت پیغامونو موجودیت تایید کړ چې اونۍ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ له پاکستان سره په مهمو مسایلو موافقې ته نه دی رسیدلی. د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین حکمت خلیل کرزي په مشرۍ پاکستان ته د یو پلاوي له سفر وروسته د بهرنیو چارو وزارت وویل دواړو خواوو د همکاریو د پراختیا لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو په خبرو کې پرمختګ کړی، خو د تروریزم پر ضد په مبارزه د تشدد کمول او د سولې لپاره په جوړجاړي کې موافقې ته نه دی رسیدلی. په پاکستان کې افغان سفیر ښاغلی زاخیلوال وویل د دې لپاره چې د سولې په برخه کې پیغامونه په واضح توګه انتقال شي د پخپل کابل ته راغلی او موجوده مسایل له ولسمشر اشرف غنی او نړیوالو متحدینو سره شریکوي. حضرت عمر زاخیلوال په کابل کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي تادامي چی اماماتو او د اروپایي ټولنې له سفیر پیر مایادو سره د ناستې په اړه ټویټ کړی. هغه لیکلی چې له دغو دواړو چارواکو سره په روان وضعیت، سولې او کډوالۍ خبرې کړي دي. سفیر زاخیلوال همدارز ویل د کابل پروسې د راتلونکي اونۍ غونډې ته به لوړ پوړي چارواکي راځي او د ټولو ښکېلو خواوو لپاره به مثبت او رښتینی پیغامونه وړاندې کړي.
بله کانفرنس به مثبت پیغامونه لري، مثبت پیغامونه به هم د طالبانو په طرف باندې ولري، هم د ولس ته لري، هم به خپل پاکستان ته او منطقې ته لري. او د زړه نه به اوسي دغه مثبت پیغامونه. موږ امید دا دی چې طبعا د پیغامونو ته او هغه طرحه چې وړاندې کېږي هغه طرحې ته به د منطقې هیوادونو خصوصا داسې مهم هیواد لکه پاکستان چې دی هم به ورته لبیک ویل شي، او هم به امید دی چې د همکارۍ ژمنه به وشي او ملاتړ به ورڅخه وشي.
د کابل پروسې غونډې ته به له سولې سره د همکارۍ او د امنیتي ګواښونو د کمولو طرحې وړاندې شي. د راتلونکې اونۍ په چهارشنبې ورځ به د کابل پروسې ناسته د 25 هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په ګډون وشي. پاکستان که څه هم د تروریستي ډلو د پناه ورکولو تورونه ردوي، خو د افغان سولې په اړه وخت نا وخت د همکارۍ سینه هم ډبولې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم د مالی چارو د سار نړیوالې ادارې د اتوار په ورځ په پیرس کې خپل غونډه شروع کړه چې و اونۍ به جاری وي. امریکا د ادارې ته وړاندیز کړی چې پاکستان د ترهګرۍ مرستو کوونکو هیوادونو د سار په لیست کې شامل کړي. پاکستان په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. هارون باشای تفصیل درکوي.
د فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومې ادارې په پانوای د نړیوال مالی نظام د تمامیت او د هغې د خوندیتوب په هدف خبرې اترې پرون په پاریس کې پیل کړې. په دې غونډه کې چې ټاکل شوې یوه اونۍ دوام ولري، د یادې ادارې د 203 بېلابېلو برخو څخه د پاسه 200 استازي او همداراز د ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او نورو اړوند ادارو نمایندګان ګډون وکړي. د پیرس په دې غونډه کې به د نورو یو لړ مهمو موضوعاتو ترڅنګ ترهګرو ډلو ته د مالی مرستو د لارو پر تړلو هم غور وشي. د نړیوال ټاسک فورس ویلي دوی به د ترهګرو د مالی مرستو د تړلو او په دغه برخه کې د پیدا شویو نوو ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره یو پلان جوړ کړي. د ادارې په خبره د خپل دې نوي پلان عملي کول به د مخکې په څیر له کاري لومړیتوبونو څخه وي. یا د ادارې زیاته کړې د پاریس د غونډې ګډونوال به خپلو هغو هڅو ته هم کتنه وکړي چې هدف یې د ملګرو ملتونو تر بندیز لاندې راغلي کسان او تنظیمونه له نړیوال مالی نظام څخه له ګټې اخیستلو منع کول دي. پاکستان پر هغه رپورټونو زخت زیات اندېښنه ښودلې چې وایي امریکا فاینانشل اکشن ټاسک فورس ته وړاندیز کړی چې پاکستان د ترهګرۍ تمویلونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي. امریکا تیره اونۍ وویل پاکستان د تورو پیسو سپینولو، د ترهګرۍ او د ته ورته نورو حساسو مسلو د مخنیوي په اقداماتو کې نیمګړتیاوې لري. رپورټونه وایي ښایي برتانیا، فرانس او جرمني هم د امریکا د دې وړاندیز ملاتړ وکړي چې پاکستان د ترهګرو ډلو د تمویلونکو هیوادونو په لیست کې شامل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د تیرې پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې اونیزې خبری غونډې ته په وینا کې وویل دا ډول اقدامات د پاکستان اقتصادي وده زیانمنوي. پاکستان تیره اونۍ په ترهګرۍ ضد خپل قانون کې د یو ترمیم په کولو سره د حافظ سعید پر جماعت الدعوا او فلاح انسانیت نومې تنظیمونو بندیزونه ولګول. ملګرو ملتونو یادې ډلې وار د مخه په خپل تور لیست کې شاملې کړې دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 18318 او 15218 کلو هرتز اوریدل شي.
د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. د لاهور په پنجاب کې د لاهور په هنتون هغه ځوانان چې په 13 میاش جګړه کې ککړ ګرځول شوی وو د جمعیت طلبه اسلام د بلوچ او پښتون تنظیمونو سره تعلق لرونکي یو شمیر ځوانان یې استلی دي. په ځنوی د سمودې د پاره بندیز لګولې او ځنی د تل لپاره په دغه په هنتون کې د سبق ویلو نه منې کړی دي. په دې اړه زمونږ همکار عبدالحق اکل یو رپورت برابر کړی.
د پنجاب پوهنتون ویاند خرم شهزاد مشال لري ټول چې د جنوري پر 22مه د اسلامي جمعیت طلبه او پښتنو بلوچستان سازمان ترمنځ تر جګړې وروسته په مجموعي توګه 14 زده کوونکو ته نوټسونه ورکړل سي وو چې د په خبره د نظم او نسق کمیټې د 14 زده کوونکو پر ضد اقدام وکړ. د پوینا په دې کې د اسلامي جمعیت طلبه 14 او د پښتنو سازمان 14 زده کوونکو د تل لپاره او شپږ پښتانه د یو کال لپاره له پوهنتونه ایستل سوي دي. د دې ترڅنګ 15 پښتنو زده کوونکو ته 10,000 روپۍ جرمانی یو ته تنبیه او درې بری کړل سوي دي. په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو زده کوونکو سازمان پښتون ایجوکیشن ډیولپمنټ موومنټ مشر عالمگیر وزیر په هغه زده کوونکو دي چې د تل لپاره له یونیورسيټي د ایستلو سزا ورکړل سوي ده. نوموړي مشال لري ټول چې د دوی پر ضد فیصله امتیازي ده.
ما دروازه ورته تکولا بار بار زه دفتر ته ورتلم بار بار زه د اسکول د تر سټاف چې د کومه د ډیسپلن کمیټې دا غته خوځو د څلور کال نه دروازه تکوم. خدای کله مثال ما ته په هغه غونډه وزن نه نیولای چې مثال کم د جماعت اسلامي والا اوري او د دوه مشران ورسره ناسوي یا د خلک ورسره ناسوي نو زه خو د ذکر د پروفیسر کې تزاد غنم.
خو د پنجاب پوهنتون ویاند خرم شهزاد بیا وایي چې له هیڅ چا سره امتیازي سلوک نه دی سوی بلکې د ثبوتونو پر اساس شفافه فیصله سوی ده.
لموږ سره د ثبوت لپاره سارګری کیمرې عیني شاهدان د زده کوونکو اوسنۍ او پخوانی ریکارډ دستاویزونه په موبایل جوړ شوی او په ټلویزیون خبرې شوی ویډیو غانې دي. هم په دې بنیاد موږ دا فیصله کړې ده او په دې اړه مو ډېره احتیاط کار اخیسته چې دا سينه د یو زده کوونکی پر ضد نه حق اقدام وشي. زه یو مثال در کوم چې یو زده کوونکی د ډاکټر سرټیفیکیټ راوړ چې زه خو په هغه ورځ په پلان کې هسپتال کې وم. موږ هغه ته ویډیو ورکار کړه چې دا وګوره دا ستا مخ دی او په دې جګړه کې دی لوړ یا ډنډه په لاس کې ده او ورانکاری کوي.
خرم شهزاد زیاته کړه چې دغه زده کوونکو ته 15 ورځې وخت ورکړل شوی چې وایس چانسلر ته دی اپیل وکړي او هغه به د دوی درې زاوري او پر بنیاد به حتمی فیصله کوي. نوموړي زیاته کړه چې په دومره مرحله کې هم 14 زده کوونکو ته نوټسونه ورکړل شوی دي. د جنوري پر 22مه د اسلامي جمعیت طلبه او پښتنو بلوچستان سازمانونو ترمنځ په نشته کې 12 زده کوونکي زخمیان شوي ول چې وروسته د 225 پښتنو بلوچستان پر ضد د ترګري مقدمه جوړه شوه او هغه جیل ته واچول شو. خو بیا په سینټ کې دا مسله راپورته شوه. د بلوچستان وکیلان او داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی لاهور ته ولاړل او تر خبرو وروسته د زده کوونکو پر ضد درجه مقدمه ختم او هغه له جیله راخوشي کړل.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د پاکستان بوای اسکاوټ اسوسییشن وایي چې د پاکستان په تاریخ کې په اول وار به خواجه سرا د سعودي عرب ته حجانو خدمت لپاره استول کیږي. دوی زیاتوي چې په اسکاوټ اسوسییشن کې 200 خواجه سرا شامل دي او 200 بنور هم شامل وي چې بیا به د ولسی خدمات په لړ کې دوی د اسکاوټ سره څنګ په څنګ کار کوي. په دې اړه تفصیل درته مجید بابا راوړي.
د پاکستان د بوائے سکاوٹ ایسوسیشن مشر عاطف حسین امینی وایي چې سخ کال د حجیانو د خدمت لپاره د سکاوٹ په دسته کې به د پاکستان د هرې صوبې نه دوا یا درې خواجه سره هم شامل وي. مشال ریډیو سره په خبرو کې امینی وویل چې په سکاوټینګ کې دوی شاملول به په ټولنه کې د خواجه سره او شناخت په ښه شکل کې بدل کړي. نو دوی چونکې اوس د سکاوٹ برخه دي نو ځکه مو په خادمینو کې هم شامل کړل.
د سکاوټینګ ناره ده چې یو کس کله سکاوټ نو هغه به هر وخت سکاوټ وي. دوی اوس زموږ برخه دي. له دوی زخمو د سکاوټینګ سوګند اخیستې دي او اوس به د دوی د یونټ د مشرانو عمومي روزنه کوو. حج ته د تګ د دوی لپاره لوی ستونزه وه، خو چونکه دوی زموږ برخه دي نو دوی به د حاجانو د خادمینو ډله کې هم شامل وو.
بلخوا د خواجه سراو د حکومت لپاره د غیر دولتي ادارې بلو وینز مشر قمر نسیم وایي چې دا یو ډیر ښه ګام دی، خو د سعودي حکومت لخوا په خواجه سراو بندیز دی چې دوی حج یا عمرې لا نشي تللی.
کم پاکستان بوائے سکاؤٹس کی غی دا فیصلہ کرے دا چې کم خدام حجاج غی لیږي غی کې به د هر صوبین درې یا کم کم دوه خواجه سراو ډیر روان حج کې به تور خادمین لیږل شي. خو چونکه سعودي عرب سره یو معاملې دا چې هغه خواجه سراو چې د کم شناختی کارډونه او یا پاسپورټونه د ایکس سمبل باندې جوړ دي، هغه د سعودي عرب د حج عمره لپاره سفر نشي کولی. نو دا یقینا فل وقت خو بدا او ما خلک چې د هغوی په شناختی کارډونو باندې به د هغوی چې کوم شناخت صنفي هغه به بطور مرد
خود. خواجه سراو د اتحادیه مشره فردانه بیبی وایي چې په سکاوټینګ کې شمولیت باندې یې ټوله ټولنه خوشاله ده چې اوس به موږ هم د ولس خدمت کولای شو. خو زیاته وی چې د دې سفری پابندۍ پر ضد به عدالت ته ځي.
موږ دلته پیټیشن کو په عدالت کې په دې خبره باندې او د سعودي چې کوم داغه د سفیران دی هغه ته به موږ هغه کوو چې لکه مطلب د خواجه سراو چې د کوم زیادره مخانه جوړه کا یا مونږ ته په نادره کې درې کوټه ملو شوه، یا مونږ ته په پاسپورټ کې ملو شوه، یا په نوکریانو کې ملو شوه. نو لکه د خپل حقوق دپاره اوس مونږ مطلب د دین او د اسلام نه خو نشو وتی. خپل حقوق د غوښتو دپاره یو سړی د دین اسلام نه وځي نو بیا دا حقوق خو غوښته سې فضل شي.
د بوائے سکاوټ اسوسیشن مشر عاطف حسین امینی وایي چې اوس 200 خواجه سرا د دې اسوسیشن برخه شو او په راتلونکي کې به 200 نور شامل وو او د روزنې نه پس به لکه د قدرتي آفاتو او بیړنو حالاتو کې د ولسی خدماتو لپاره دوی نه کار اخلو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر قبایلی سیمې د تیرا کروندګر وایي چې په سیمه کې که حکومت د کوکنارو فصل تلف کوي نو په کار دا کروندګرو ته متبادل ګټه یا ګټه رسوونکي فصلونه د کرلو لپاره امداد ورکړي. خو بل خوځای چارواکي وایي چې دوی کروندګرو له نه یوازې میوهدار بوټي او تخمونه ورکوي بلکې کیمیایي سرې هم ورکوي. په دې اړه تفصیل درته مجید بابا راوړي.
د خیبر قبایلی سیمې د کروندګرو اتحادیې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د کوکنارو د فصل تلف کولو نه مخکې دې کروندګرو ته داسې فصلونو کرلو کې مرسته وکړي چې د دوی لپاره هم د اپیمو همرا ګټور وي. د یادې اتحادیې مشر جنت ګل اپریدی وایي چې قبایلي ولس د کلونو کډوالي تیره کړې، قرضې پرې ختلي او د آمدن یوازې ذریعه یې په مالي توګه ګټور فصلونه دي.
سیم شو خدانور د بند منکري ګانو کا حکومت سره مرسته وکړي او هغوی په خپل فو باندې ودی نشته مشاهده کوم کمیره شي او د زمیندار په خپل باندې ودرېږي او د پیداوار باندې څه اضافه شي. په دې اړه کې چې دا کوم ځایونو کې د بانک او حکیم کار شوی دی نو دا هغوی اړي نو هغوی زمیندار چې کوم دی هغوی بانک کمزوري دي نه خبره کوي چې موږ ټول آمدن نه دینا او حکومت موږ هم په تبادل راکړي دي نو فصل موږ بیا اندازه لپاره.
د یادې اتحادیې پخوانی مشر او د تیراه د سپاه قبیلې ملک حلیم ګل وای چې د جنگ ځپلي کروندګرو نه تیار فصلونه اړول مناسب خبره ځکه نه ده چې هغوی ته سم متبادل خودي ورکړي کنه.
دنیا طریقه دا چې سدینه کم شي ته اخلي نو د اسلام هم دا طریقه ده چې هغه پورې لاسونه نه کټ کیږي د غلنه چې کومه پورې ریاست خپل ځمېداري نه وي پوره کړي. نو اوس د دې خلکو نه چې کوم زمونږ د تیراه یا د برسیمې خلک دي د هغه چې کوم نقداوار جناس او هغه د فصل د هغه دغه بنګ او اپین دي نو دا خلک کروندا یا لګ کیږي یا ډیر کیږي یا ته اجازه شته یا نشته. کله ته اجازه شته او بیا دلته حکومت وهي کو دا مطالبه ته بار بار خړې دا چې خوددار د دین نه مل بدل خو مونږ ته راګي کنه.
خود خیبر قبایلی سیمې د باړی او تیرا لپاره مرستيال پولیټیکل ایجنټ اسمت الله وزیر وای چې موږ کروندګرو ته نه یوازې د ګټورو فصلونو بوټي او تخونه ورکو بلکې کیمیاوي سره هم ورکو.
مونگ دے دے تا کوشش شروع کرے دے چے سوک داغا فصل نہ کری چے دے نا مسئلے جوڑے گی نو اگے پا آلٹرنیٹیو مونگ ورکو لکا مونگ غلط زیتونم غا کری دی زعفرانم دی غزانم غا کو نور فصل نہ لکا بوٹی میواجات چکم دی مانے شوے دس ایک قسم فصل نہ مونگ غلط انٹروڈیوس کو چے دا خلق دی چې د دینه کم دی ته آمدن راځي د بنګو نه له د نور شیان نه چې هغه خلق خپل معاش خپل روزی په دا حلال مواجاتو کې بوټو کې دی تلاش کی.
عصمت الله وزیر زیاته کړه چې کروندګرو له پکار ده د دې فصلونو کرونه لاس واخلي ځکه چې حکومت د دې فصلونو کر بالکل نه برداشت کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې د روانې غړې نیمه ته ورسېدلو په پیښور کې د ما خام 15 بجې شوې د فرخنده اسد نه د خبرون لاندې زورو.
د سوات د خوازخیل تانی پولیس وای د اتوار په ورځ د زینو مظاهره کوونکو پر ضد پرشه دایره کړې ده. د تانی یو پولیس افسر د نوم نه خوذلو په شرط نن د ګل پورز مشال ریډیو ته ویل د شپږو کسانو پر ضد د ریاست خلاف د نارو وهلو او د خلکو پارولو دفې درج کړې دي. په اسلام آباد کې افغان سفیر وای د کابل له سولې بهیر سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبتې نښې موجودې دي. حضرت عمر زاخلوال پرونه وخت مشال ریډیو ته ویل د افغان ولسمشر او نړیوالو اتحادیانو سره هم د دې خبرو او پیغامونو د شریکولو پارا کابل تا په سفر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف لنن نه د روس سلو ورځنی دوره پیلوي. هغه ته د دغې دورې بلنه د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ورکړې وه. امنیتي سرچینې وایي په باجوړ کې تېره شپه ناوخته د لټون په عملیاتو کې دوه مشکوک ځانمرګي بریدګر وژل شوي دي. پاکستاني مطبوعات لیکي تېره شپه د باجوړ په ماموندو کې د امنیتي عسکرو په یو چاپه کې دوه ځانمرګو بریدګرو ځانونه والوزول او درېیم د عسکرو سره د نښتې په وخت په ډزو کې وژل شو. د پاکستان د هلکانو د سکاوټ تنظیم مشر عاطف حسین امینی وایي سږ کال د حاجیانو خدمت لپاره بعد د سکاوټ په دسته کې له هرې صوبې نه شاوخوا دوه نرخزیان هم په کار ټاکي. عاطف حسین مشال ریډیو ته ویلي له دې کار سره نرخزیان ښه نوم ګټلی شي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د هغو نهو کسانو جسدونه موندل شوي چې تیر کال د داعش وسوالو لخوا تختول شوي وو. د کوټ ولسوال سید رحمان مومند نن خبري رسنیو ته ویلي چې په تختول شوو کسانو کې درې قامي مشران هم شامل وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې حکومت یې پر یو شمېر روسي وګړو د نورو بندیزونو په اړه خبر کوي. د امریکا دواړه ګوندونه پر حکومت تنقید کوي چې د هغه قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی چې پر مسکو بندیزونه زیاتوي. او نن د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي د لټون او ژغورنې ډله د یوې مسافروونکې الوتکې د حادثې ځای ته رسېدلې ده. پرون د ایراني شرکت یوه الوتکه د اصفهان په یوه غرنۍ سیمه کې وغورځېده چې پکې سپاره ټول 15 کسان وژل شوي دي.
فرخنده اسد درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او سپام وکړي چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. د زنو ورسپانو د اداریو مهم ټکي زمونږ همکار نجیب عامر راغون کړی تاسو ته وړاندې کړي او په دې پسې به بیا د نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه هم واوري.
جنگ ورسپانه لیکي تیر ورځ د پاکستان په پارلمان کې سعودي عرب ته د نورو پوزونو د استولو په اړه خبرې شوې دي. د پارلمان ځنو غړو تجویز وړاندې کړ چې پاکستان لا پکار دي چې د سعودي عرب او یمن ترمنځ په شخړه کې د بې پرې یا غیر جانبدار ووسی. نو ځکه سعودي ته د نورو پوزیانو استول یو جدي موضوع ده او حکومت یې باید سپیناوی وکړي. ورسپانه لیکي غوره بداوي چې د قومي سلامتۍ دا ډول پریکړې د پارلمان په سلا مشوره ترسره شي ځکه چې همدا د جمهوري نظام ښکارندوی کوي. له پیښور خبریدونکي ورسپانې مشرق د پاکستان د دفاع د وزیر خورم دستګیر خبرې په خپل اداریه کې راخیستي چې ویلي دي دوی د ناقانونه پیژندل شوو تنظیمونو خلاف کاروایي د بهرني فشار په نتیجه کې نه بلکې خپلو قومي ګټو ته په کتنې سره کوي. ورسپانې لیکي پر پاکستان له دې عمله په نړیواله کچه زیاتې نیوکې کېږي چې دوی د هغو ډلو خلاف کاروایي نه کوي د کوم خلاف چې د ملګرو ملتونو یا د امریکې لخوا بندیزونه لګول شوي دي. ورسپانه لیکي ډیری مبصرین په دې نظر دي چې د ناقانونه ډلو خلاف د پاکستان اوسنۍ کاروایی د نړیوال فشار د کمولو په موخه ده. حمله پیښور خبریدونکي ورسپانې آج هم دې موضوع ته کتنه کړې او د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت د ویان هغه خبرې راخیستې چې ګواکې امریکا له ډېرې مودې راهیسې په دې خبرې اندېښمنه ده چې پاکستان د ترهګرو ډلو خلاف په مبارزه کې سمه همکاري نه کوي. نو ځکه هغوی تجویز وړاندې کوي چې پاکستان دې د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړل شي چې باید څارنه وشي. ورځپاڼه لیکي د امن د راوستلو لپاره د پاکستان هڅې د پام وړ دي او اوس د دې خبرې ضرورت لیدل کیږي چې د امریکا په ګډون نړیوال او ورورولي باید د پاکستان نه د لا نور ګړندي کېدو فرمایشونو کې بدلون راولي، ځکه چې د ورځپاڼې په باور پاکستان خپل رول لوبولی او اوس باید نور خپل مسؤلیت ادا کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د هند خبری ایجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا د پاکستانی پوز د مشر جنرل قمر جاوید باجوا هغه وینا راخسته چې پکې نوموړی ویلی پکار ده چې په افغانستان کې د ناکامۍ تور په پاکستان ونه لګول شي. تیره میاشت د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه له پاکستان سره خواوشا $2 اربع امنیتی مرستې وځنډولې او وی ویل چې اسلام آباد د ترهګرۍ ضد جنگ لپاره کافی اقدامات نه کوي. د خالی پورز د جرمنی په میونخ ښار کې نړیوالې امنیتی غونډې ته د وینا په وخت جنرال باجوا وویل په پاکستان کې د ترهګرو مرکزونه ختم کړي او واشنگتن د په افغانستان کې د خپل ناکامۍ تور په اسلام آباد نه لګوي. نوموړي زیاته کړه چې امریکا دې په افغانستان کې د خپلو ناکامیو اسباب معلوم کړي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی خپل یو لیکنه کې ویلي چې د اتوار په ورځ د افغانستان سمنګان ولایت والی عبدالکریم خدام او هم د ولسمشر اشرف غنی هغه امر منلو نه انکار وکړ چې پکې نوموړي ته د دغه چوکۍ پریښودلو ویل شوی وو. دا په داسې حال کې دا چې د بلخ والی عطا محمد نور لاله وړاندې د ولسمشر غنی په امر خپل چوکۍ پریښودلو نه انکار کړی دی، حالانکه نور خپل استعفا ورکړې وه خو وروسته یې وویل استعفا یې مشروطه وه. رویټرز لیکي چې د غربي نړۍ ملاتړ لرونکي افغان حکومت په دې ورستیو کې د بیلابیلو ولایتونو والیانو د بدلولو را بدلولو لړۍ شروع کړې خو پکې یې بریا مشکله ښکاري. عطا محمد نور په اصل تاجک دی او له جمعیت اسلامي ګوند سره تعلق لري. ولسمشر اشرف غنی هڅه کوي چې نوموړی دغه فیصله منلو ته تیار کړي. د افغانستان دویم لوی ښار مزار شریف په شمول منځنۍ ایشیا ته هم ټول لارې په بلخ تیر شوې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي هند او ایران ویلي دوی غواړي د افغانستان د امنیت او دغه هیواد د پرمختګ په چارو کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. دغه خبرې د دواړو هیوادونو حکومتي مشرانو د خالی په ورځ په نوې ډیلی کې په یو خبري غونډه کې کړي. د دې لیکنې مهمه برخه له فرخنده ساده ورو.
ایران او هند ویلی دوی د افغانستان په پرمختګ او سولې کې ته دغه هیواد مرسته کوي. دوه هیوادونو د خالی پورز ویلی دوی به له افغان حکومت سره د ترهګرۍ او تندروي په ختمولو، د نشي موادو د سمګلینګ په ودرولو، د دغه هیواد امنیت پر ځای کولو په هڅو کې مرسته کوي. اسوسییټډ پریس لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي ویل دوه هیوادونو به د افغانستان سره د توانایي په برخه کې هم مرسته کوي او د پټرۍ او سړک له لارې به هم د دغه هیواد د سیمې د نورو هیوادونو دونو سره په رابطو جوړولو کې همکاري کوي. د هند وزیر اعظم او ایرانی ولسمشر په نوې ډیلی کې په یو خبری کانفرنس کې دغه څرګندونه وکړې. نریندر مودي وویل هند او ایران دواړه به د افغانستان د سولې او امنیت لپاره په ګډه کار کوي. هغه وویل افغانستان یو ملګری هیواد دی او غواړي چې د دغه هیواد امنیت لپاره د زړه نه کار وکړي. بلخوا ایرانی ولسمشر حسن روحانی وویل هند او ایران دواړه تیار دي چې د ګیس او د تیلو په برخو کې یو ځای کار وکړي او داشن په صنعتي برخو کې هم له یو بل سره همکاري وکړي. په خپلو خبرو کې ولسمشر روحانی ول افغانستان باید نور یو پر امن هیواد جوړ شي. روحانی همداشان په خپلو خبرو کې د شام او یمن د شخړو ذکر وکا او ویل باید دغه هیوادونو د شخړو په ختمولو همکار وشي. د ایران ولسمشر حسن روحانی هند ته له هغې وروسته سفر کړی چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه هیواد سره د اټومي تړون د ماتولو خبرداري ورکړې وو. د دغه تړون له مخې په ایران په نړیوالو بندیزونو کې نرمي راوستل شوې ده. بلخوا د ایران او هند مشرانو له یو بل سره غړي معاهده هم لاسلیک کړي چې پکې په ساينسي او ټکنالوژي برخو کې همکاري شامل ده. هند لوړاندې نه د ایران سره د چابهار بندر په جوړولو کې مرسته کوي. ته دغه بندر له لارې افغانستان د منځنۍ ایشیايي هیوادونو سره تجارت کولی شي. هند د چابهار بندر او دغه سره تړلې پټرۍ او سړکونو په جوړولو کې $500 ملیون د مرستو ژمنه کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د امریکا لړخه یو ریپورت کې راغلی دی چې په یو شمیر نورو روسانو د نوو بندیزونو په لګولو خبر کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې کړی. د نوموړي همداراز د هغو رپورټونو په اړه چې وایي په شام کې په وروستۍ یوه میاشت کې په سو حملو کې له زهرجن کیمیاوي ګیسو کار اخیستل شوی یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل یې نوریاس نوري درکوي.
له امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل چې متحده ایالات په دې غور کوي چې په انفرادي توګه پر نورو روسانو بندیزونه ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو د ولسمشر ټرمپ پر ادارې له دې کبله انتقاد کړی چې د هغې قانون توشیه ځنډولې وه چې پر موسکو لګول شوي بندیزونه لا سختوي. ټیلرسن له سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوه وویل چې د موجوده قانون له مخې موږ تر اوسه په یو لړ اقداماتو سره د روسیې د پوځ د وسلو د پلورلو د معاملو مخه نیولې ده. ټیلرسن زیاته کړه چې موږ دغه راز د احتمالي نورو بندیزونو لپاره د نورو افرادو ارزونه هم پیل کړې ده. کانګرس په غوڅ اکثریت سره د امریکا د دښمنانو د مخنیوي لپاره د سختو بندیزونو هغه قانون تصویب کړی چې پر روسیې لګول شوي بندیزونه لا سختوي او همید لرې کولو لپاره د ولسمشر ټرمپ له ادارې غواړي چې له کانګرس اجازه ترلاسه کړي. دغه قانون ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له موسکو سره د نږدې اړیکو د ټینګېدو لپاره کمپاین کړی و په بې میلۍ په ځنډ چې د اکتوبر لومړۍ وروستۍ نیټه وه توشیح کړ. د یادونې وړ ده چې د امریکا د خزانې وزیر هم د فبروري د میاشتې په 14 د سنا مالي کمیټې ته په یوه استماعي غونډه کې ویلي و چې دی به ډېر ژر پر یو شمېر شتمنو روسانو د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د موسکو د مداخلې په خاطر نوي بندیزونه ولګوي. موسکو دغه تورونه رد کړي دي. ریکس ټیلرسن دغه راز د هغو راپورونو په اړه چې ګواکې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو په وروستۍ یوه میاشت کې د سوریې په شمالي ښار افرین کې په شپږو حملو کې له زهرجن کیمیاوي ګازو کار اخیستی وویل چې دا راپورونه درست دي او زیاته کړه چې دا یو واقعیت دی چې روسیه په دې برخه کې ځانګړی مسؤلیت لري، ځکه زموږ له نظره دوی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په له منځه وړلو کې چې دا مسله یقیني شي چې په دې هیواد کې نورې دا ډول وسلې نشته، موسکو خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. ټیلرسن وویل د ده په فکر د امریکا له مخکنۍ ادارې سره یوازنی توپیر دا دی چې ولسمشر ټرمپ پر نتیجو ټینګار کړی چې د دغو وسلو له عاملانو سره به حساب کیږي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کلورین ګازو د حملې په وړاندې د امکان شته چې پوځي اقدام وشي، ټیلرسن وویل چې موږ په دې برخه کې په خپلو غوښتنو کې چې کیمیاوي وسلې باید په هره جګړه کې په داسې وسلې چې په منظم ډول ترې کار واخیستل شي یا هغه پر یوې عادي وسلې بدله شي ډېر جدي یو.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تان دی هله
پلسنی مبجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یونی مبجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په درینی مبجو
سروه
په سلورنی مبجو.
په دې ورسیو کې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او یو شمیر نور لیډرانو د سپریم کورټ د ججان په اړه خبرې کړې چې ججان وایي د عدالت سپکاوی یې کړی او له دوی یې وضاحت غوښتې. بلې خوا ته نواز شریف وایي ججان د دوی په اړه نازیبا نومونه کاروي او دا هم د جج له منصب سره نه ښایي. ځینې خلک په یو بل د نیوکو دا سلسله د ادارو ترمنځ ټکراو بولي. په دې اړه مو د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو له استاد ډاکټر عبدالروف نه پوښتلي. هغه وایي
کوم ملکونو کې کله جمهوریت مستحکم نه وي نو په هغه کې داسې د ادارو ترمنځ دا خبرې د راتلې دا عجیبه خبره نه ده. نو په دې وجه باندې د تیرو سو کلونو نه چې کله پاکستان کې منتخب حکومتونه راغلي دي او یو منتخب حکومت بل حکومت بل منتخب حکومت لر کړی دی او دا دریم حکومت دی، نو په دې وجه باندې په داسې حالاتو کې د ادارې دا لږ ډېر ټکراو که په ظاهر ښکاري نو دا به د وخت سره سره دا سیزونه به ټول خپل خپلو ځایونو سره کینی، لکه دا پیچونه به خپلو خپلو ځایونو سره په خپله برابر شي. نو په دې وجه باندې داسې د تشویش خبره زما خیال نه دی چې دا
ډاکټر صاحب د دې خو چې آئین دی او قانون دی او د دې خپل یو چوکاټ دی، نو په دې کې خو به دا سرحدونه به معلومي چې یو سیاسي مشر یا یو حکومت د کوم حده پورې وینا کولی شي د عدالت او د ججانو په حواله یا نشي کولی.
نو هغه خو داسې دی چې لکه د رای تر حده پورې خو هر څوک هر چاته دا اختیار شته چې هغه د خپل رای اظهار وکړي. نو په دې وجه باندې که هغه سیاسي وي او که غیر سیاسي وي نو هغه خو کولی شي د رای د ازادۍ تر حده پورې. البته دا چې ظاهر ده چې هغه زمونږ عدالت ته او زمونږ پارلیمنت ته زمونږ فوج ته نو دغه لحاظ سره لکه خپل انداز کې او خپل وینا کې احتیاط پکار دی.
نو دغه اوس چې دا پتیرو سموده کې کومه وګورو د بیانونو تسلسل ته عدالت پکې ځینې سزاګانې مبرولي ځینې خلکو ته سیاسي مشران ته نوټیس هم استولي دي، نو څه فکر کوي چې دغه خبرې چې دا کمې کېږي نو دا دغه سپکاوي په هغه حد کې او دغه چې کوم د هتک دی د عدالت په هغه کې راځي؟
نو دیکھیے لکدا اس دا عدالت تشریح دا سے دا چدا پا آغی کی راضی، البتہ دیکھیے دا سے دا چ اس پارلیمنٹ تدا پکار دی چدا کم خبری روچت شو لدی دوران کی او پدی دوران کی س آغی دا سے خبری کی چنا دا دا رائے دا آزادی کی راضی، نو دا اس پارلیمنٹ تدا دا پکار دی چ اگر دا خبر واضح ہے کی زمن قانون کے قانونی اساسی کے پدی کی دا خبر واضح ہے تا چ ملک کې اقتدار او با اختیار چې دی هغه پارلیمنت دی، نو په دې وجه باندې بلې ادارې ته او هر ادارې ته دې خیال پکار دی چې کچرته پارلیمنت یو قانون پاس کی او پارلیمنت یو خبر او کی نو باقی ادارو له داغي احترام او پاغي باندې عمل کول پکار دی.
دا وو پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف چې د پېښور پوهنتون د سیاسياتو استاد دی، په پاکستان کې د سیاسي مشرتابه او د ججانو ترمنځ د یو بل خلاف د بیانونو په اړه یې موږ سره خبرې کولې.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې د نړیوال کرکټ په خوانی لوبغاړی هم دی، د اتوار په ورځ یو دریم واده وکړ. یاد ګوند ویلی د بشرا مانیکا نومې ښځې سره د عمران خان د واده ساده مراسم پرون په لاهور کې ترسره شول. په دې موضوع د فرانس پریس خبری ایجنسی د لیکنې مهم ټکی له هارون باچا ورو.
د عمران خان د واده عکسونه چې نوې میرمنې ورسره پر یو کوچ ناسته ده او مخې پټ کړې، د اتوار په ورځ د تحریک انصاف ګوند پر ټویټر پاڼه خپاره شول. د ګوند ویان فواد چودري فرانس پریس ایجنسی ته ویلي عمران خان او میرمنې بشرا وټو له یوې مودې راهیسې یو بل پیژندل. ایجنسی وایي د اغلی وټو په اړه ویل کېږي چې د عمران خان روحاني سلاکار ده. د لیکنې تر مخه عمران خان له دې امله چې د پاکستان لپاره په 1992 کال کې د کرکټ نړیوال کپ وګاټه، دغه هواد ملیونونه خلک خوښوي. هغه د کرکټ لوبغاړي په توګه نړیوال شهرت هم ترلاسه کړ. عمران خان لومړی واده په 1995 کال کې له یوې برتانوي ښځې جمایما خان سره وکړ او په 2004 کال کې طلاق شول. نوموړی له هغې څخه دوه زامن لري. عمران خان دویم واده د ټلویزیونی خبرونو له وی ویان دی ریحام خان سره وکړل چې واز لس میاشتې دوام وکړل او د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې ختم شو. لیکنه کاږي عمران خان په لاهور کې زیږیدلی، د همدې ښار ایچ ایس ان سکول او کالج ته تللی او لوړې زده کړې د برتانیا له اکسفورډ پوهنتون کړې. لیکنه زیاتوي د عمران خان تحریک انصاف ګوند پلان لري چې د پاکستان په عامو انتخاباتو کې چې روان کال کېدونکي دي نه یوازې برخه واخلي بلکې د قومي اسمبلۍ زیاتې چوکۍ ترلاسه او په مرکز کې حکومت جوړ کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14,530 18,380 او 15,280 کلو هرتز اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پښتون تحفظ غورزنګ د اسلام آباد په ورسته احتجاجي ناسته کې وسندره ډیره مشهوره شوه چې وایي دا څنګه ازادي ده. دغه سندره په ټولنیز میډیا هم خبره شوه او د پام وړ شمیر خلکو ته ورسیده. پښتانه هنرمندان او سیړونکي وایي سندرغاړو ته پکار ده چې د پښتنو د ستونزو او د هغو د حل لارو په سیر موضوعاتو ته په خپله موسیقۍ کې ځای ورکړي او په نتیجه کې د پښتون قام د سیاسي بیدارۍ له چارو سره مرسته وشي. هارون باچا په دې اړه دا رپورټ لري.
دا څنګه
دا د سندرغاړي شوکت عزیز هغه سندره ده چې د پښتون تحفظ غورځنګ د اسلام آباد په احتجاجي ناسته کې په پرله پسې توګه وغږول شوه. په پښتنو کې تر دې مخکې هم یو شمېر انقلابي او وطني سندرې مقبولې شوې دي. د ملکند امجد شاهزاد چې شاعر او سندرغاړی دی وایي پښتنو ته که د هغوی د دردونو او کړاوونو خبرې د موسیقۍ په ژبه وشي نو ډېر امکان دی چې دغه سندرې د هغوی پر زړونو او ذهنونو اثر وکړي.
یا خو جرأت نه لري عام ولس چې هغه پړکې چې کم پټ دردونه دي یا کمې جذبې دي یا کم رازونه دي چې د هغې اظهار وکړي، او یا ولا چل نه ورځي لفظونه ورسره نه وي، د اظهار طریقه ورسره نه وي. نو یو هنرمند چې هغه که پینټر وي که شاعر وي که موسیقار وي، دغه هنرمند ولا یوه ژبه ورکړي، او بیا شاعر چې شعر ولیکي او بیا یو ښه موسیقار ولا ښه طرز جوړ کړي او په خاو غږ کې هغه وړاندې شي، نو د هغې خواږه هم سیوا شي او د هغې تاثیر هم سیوا شي، هغه بیا نیغ زړونو ته کوزیږي.
په وروستیو کې د سندرغاړي کرن خان د باچا خانی په کار د سندره هم مقبوله شوه. نوموړی وایي د دې سندرې جوړولو هدف یې پښتنو ته د باچا خان افکار او تعلیمات ور یادول وو.
زه په دې نه خوشحالېږم چې دا د یو سیاسي ناره شي، زه به په دې ډېر خوشحالېږم چې په دې دې عمل وکړی شي. هر چرته چې پښتون دی هغه دې باید په هر چیز کې باچا خانی وکړي، او د باچا خانۍ معنی په دغه شعر کې موږ ورته وروازیه کړي. دغه پیغامونه، دغه خپل مشکل، د دې د حل لارې دا باید د خپل نوي نسل ته موږ په ګوته کړو، هغه دې پرې وپوهو. هر چاته چې دغه شعر مخې ته ورځي، هنرمند چې په هغې کې د ټولنې د اصلاح، د وطن د جوړېدو، د خلکو د فکرونو د جوړېدو خبرې، نو هغه دې باید هغه ریکارډ کړي.
شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد هم په پښتنو موسیقارانو او سندرغاړو غږ کوي چې په خپلو سندرو کې د پښتنو د ستونزو، د هغوی د حقونو خبرې راپورته کړي.
هنر پکار ده چې هنرمند د یو اصلي په توګه استعمال کړي، د قام د ګټې لپاره، د دې وطن لپاره چې کار واخلي. شاعرانو خو ټول عمر دغه خپله ذمواري پوره کړې ده، هنرمندانو هم وخت په وخت دغه آوازونه په یوه مؤثره، شایسته او پسته ژبه کې خلکو ته رسولې دي. پکار ده چې زموږ هنرمندان، سندرغاړي چې دي، موسیقاران چې دي، چې د دغه شعرونو انتخاب وکړي او په مؤثره توګه دغه خلکو ته ورسوي. نو دا کم پښتانه چې راپاسېدلي دي، راپارېدلي دي، دغه جذبې به تاندې پاتې شي، دغه ترانې، دغه نظمونه چې دي، دا خلک ژوندي ساتي.
کتونکي خپلو هنرونو ته د پیغام رسونې د یوه عمده او اغېزناکه وسیلې په توګه ګوري، او باور لري چې د پښتو سندرو له لارې د وطن او نړۍ خلکو ته د سولې او ورورګلوۍ پیغامونه په ښه ډول لېږدول کېدای شي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
په افغانستان او پاکستان کې کروڑونه پښتانه اوسېږي، خو لیکوالان وایي د پښتو کتاب چې شایع کړل شي نو له زرو زیات نه خرڅېږي، او په هغو کې هم زیاتره وړیا ډالې کېږي. د پښتو کتابونو بازار له پخوا راهیسې سوړ و چې اوس ښایي د ټولنیزو رسنیو له کبله هم تاواني شوی دی. خلک چې په فیسبوک په ارزانه او اسانه شاعري لوستلی شي نو کتابونه ولې واخلي؟ البته ځینې لیکوالان وایي بازو قلستون کې په هر صورت کې کتاب اخلي. نجیب عامر په دې موضوع دا ریپورت لري.
په افغانستان او پاکستان کې تیرې څو لسیزې د جنگونو او وحشت نه ډکې وي، خو پښتنو لیکوالو په خپلو لیکنو کې تل ولستا د زغم او برداشت پیغام ورکړی دی.
په داسې حال کې چې د نومبر 14 د برداشت یا زغم د نړیوالې ورځې په توګه مانځل کیږي، پښتنه دا ده چې پښتون لیکوال، شاعر، هنرمند او اداکار تر کومه حده د عدم تشدد د خپرولو لپاره خپل رسالت ادا کړی دی. لیکوال او شاعر صابر شاه صابر وایي پښتانه زغم او صبر ته تر هر چا زیات ضرورت لري، او پښتون شاعر یې د خورولو لپاره له پیړیو راهیسې کار کړی دی.
شاعرانو ټول عمر د امن او د مینې منابع پاتې شوي دي. زما خپل نظر او نظریه دا ده چې پښتو شاعرۍ کې نه علمي ادب کې هم د برداشت 99% یعنی 99% د برداشت او هغه 1% د بې صبرۍ لمن رانیسي.
لیکوال او شاعر لایق زاده لایق وایي د شاعرۍ ترڅنګ په پښتو موسیقۍ کې هم د برداشت او زغم لپاره کافي مواد موجود دي.
زمونږ
زمونږ دا سیمه چې زمونږ منطقه چې دا د کوم حالاتو سره مخ ده په داسې حالاتو کې صبر چې دی هغه زمونږ د کامیابۍ او زمونږ د پرمختګ واحده لار ده. نو زه دغه فکر کوم چې موسیقي په خپله باندې چې کله دا سازونه غږېږي دا په صبر غږېږي، د دې سرونه چې دی هغه د صبر خبره کوي. دا کله هم چې کله چې یو تار بې صبره شي ناقراره شي نو هغه بیا ښه ساز نشي غږولی.
لایق زاده لایق وای د پښتنو د پرمختګ یوازینی لار دا ده چې دوی د صبر او زغم فارمولا پر ځان عملی کړي. خو بل پلو په ځینو اوس مهالو سندرو کې داسې شاعري هم سندریزه شوې چې په کې د تشدد نښې ښکاري. فلمونه او ډرامې هم د ټولنې د اصلاح او د زغم د خورولو لپاره زیات کار کولی شي. خو پښتنه دا ده چې آیا د پښتو ډرامې او فلمونه دا کار کوي او کنه؟ د یوې نیمې ډرامې او د خلخال فلمونو پرته نن سبا اکثر هغه داسې دي چې په کې تشدد ښودل کیږي. د پښتو فلمونو یو جوړونکی ملک آصف الله وایي خلک په روایتي فلمونو عادت شوي او که دوی بل ډول فلم جوړ کړي څوک بیا نه ګوري.
داسې ده جی چې مونږ زما یو مرګری وو هغه تقریبا یو دو فلمونه داسې خاص موضوع باندې جوړ کړ چې هغه د دې معاشرې او د دې پسې دغه کارونه کېږي او کېده که نه هغه هغه فلمونه چا ونه کتل په هغې باندې چې دی تقریبا تو هغه چې بد بدین روپۍ مو لګېدي شور نم پکې خلاص شو پټې مټې وغې نم پکې خلاص شو او دې خلکو هغه فلمونه ریجیکټ کوي نه کتل. زمونږ دا زمونږ طرف نه چې کمی استاد څنګه د برداشت خبرو کو نو مونږ زمونږ طرف نه دا کوشش کیږي مونږ ښه شی جوړ کړو چې د عوامو کې دا یو سبق دي ته ملو شي.
خو بل پلو د ټلویزیون په پرده وخت په وخت ښکلې داسې ډرامې هم وړاندې شوي چې په کې د پښتنو سوچه کلتور وړاندې شوی. د دغو ډرامو په لیکوالو کې د ډاکټر محمد اعظم اعظم، همایون هما، سعدالله جان برق، امان الله ناصر، نورالبشر نوید او فرید الله شاه اساس نامې د یادولو وړ دي.
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې هر ورځ تاسو د سهار له 9 تر ماښام 6 بجو پورې اوریدل شئ. د خبرونو نن ورځ د خبرونو په خیرو شیبو کې وار بیا له فرخنده اسد د دې ساده خبرونو لنډې تورو.
د سوات د خوازه خیل تانی پولیس وایي د اتوار په ورځ د ځینو مظاهره کوونکو پر ضد پرچه دایره کړې ده. د تانی یو پولیس افسر د روم نه خوځلو په شرط نن د ګل په ورځ مشال ریډیو ته وویل د شپږو کسانو پر ضد د ریاست خلاف د نارو وهلو او د خلکو پارولو دفې درج کړې دي. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي د کابل له سولې بهیر سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبتې نښې موجودې دي. حضرت عمر زاخلوال پر ناوخت مشال ریډیو ته وویل دی له افغان ولسمشر او نړیوالو اتحادیانو سره هم د دې خبرو او پیغامونو د شریکولو لپاره کابل ته په سفر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف لنن نه د روس سلورزنی دوره پیلوي. هغه ته د دغه دورې بلنه د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ورکړې وه. امنیتي سرچینې وایي په باجوړ کې تیر شپه ناوخت د لټون په عملیاتو کې دوه مشکوک ځانمرګي بریدګر بجر شوي دي. پاکستاني مطبوعات لیکي تیر شپه د باجوړ په ماموند کې د امنیتي عسکرو په یوه چاپه کې دوه ځانمرګو بریدګرو ځانونه والوزول او دریم د عسکرو سره د نښتې په وخت په ډزو کې وژل شو. د پاکستان د هلکانو د سکاوټ تنظیم مشر عاطف حسین امینی وایي سږ کال د حاجیانو خدمت لپاره به د سکاوټ په دسته کې له هرې صوبې نه شاوخوا دوه نرخزیان هم په کار ټاکي. عاطف حسین دا هم وایي له دې کار سره نرخزیان ښه نوم ګټلی شي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د هغو 9 کسانو جسدونه موندل شوي چې تیر کال د داعش وسوالو تختولي وو. د کوټ ولسوال سید رحمان مومند نن خبري رسنیو ته ویلي چې په تختول شوو کسانو کې درې کامی مشران هم شامل وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې حکومت یې پر یو شمېر روسي وګړو د نورو بندیزونو د لګولو په اړه خبر کوي. د امریکا دواړه ګوندونه په حکومت تنقید کوي چې د هغه قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی چې په مسکو بندیزونه زیاتوي. او نن د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي د لټونو ژغورنې ډله د یوې مسافر وړونکې الوتکې د حادثې ځای ته رسېدلې ده. پرون د ایراني شرکت یوه الوتکه د اصفهان په یوه غرنۍ سیمه کې وغورځېده چې په کې سپاره ټول 15 کسان وژل شوي دي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سره ورسېدې. امید ده چې دا خبرونه مو خوښ شوې وي. د مشال ریډیو سره تاسو د فیسبوک او ټوټر د لارې هم ملګري کېدلی شئ، او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې د مشال ریډیو پاڼې ته هم راتللی شئ. اوس پورا په شپږو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. سبا سهار په 9 بجې به درته د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا حاضر یو. اوس زه منور شاه، فرخند اسد او زموږ ټکنیکی همکار اکرام مسکین یار د اجازه غواړو. لوی رب مسپارو. خاد او آباد حسین.